په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بلې یو ساعته خبرونه پیل سوې چې د مخکښو شوزو پروګرام ته ځانګړې سوې ده. مخکې تر دې چې ملالۍ بشیر استودیو ته راسي او د خبرونه پیل کړي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دوحه کې د قطر د صدر اعظم لمرستیال او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره وکتل. په دې اړه د طالبانو د حکومت په بیان کې راغلي چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د قرارداد پر هغو ټکو خبرې وسوي چې دواړه خواوې لا نه دي ورباندې سلاسوي. دواړو لورو ژمنه کړې چې د افغانستان، قطر او ترکیې تخنیکي ټیمونه په ګډه کار کوي چې د هوایي ډګرونو فعالېدو اړوند یوې هوکړې ته ورسیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي هیواد ته د هغو افغانانو د ستنېدو زمینه برابره کړې چې په تورخم او نورو سیمو کې ایسار پاتې دي. د سفارت په خبر پاڼې کې نن راغلي چې په تورخم او نورو سیمو کې ایسار افغانان د اپریل تر 9 د تذکرې په وسیله افغانستان ته سفر کولی سي. د راپورونو پر اساس دمګړې په پاکستان کې ګڼ افغانان ایسار پاتې دي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د دوی د ستنېدو مخه نیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وی په افغانستان کې په میلیونونو کسان په بي سابقه ډول د خوړو او خوارځواکۍ له بحران سره مخامخ دي. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر حساب کې لیکلي، په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې غوښتنه کړې ده چې افغانان باید هیر نه کړای سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن پرون د اوکراین پلازمینې کیف ته سفر وکړ. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي. رویټرز خبری اژانس ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي او نورو چارواکو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه لوړ پوړي چارواکي په دې اړه له جزئیاتو شریکولو ډډه وکړه. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسیې له کله چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی، ډېر لږ پرمختګونه کړي دي. دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی، له کله چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولی، په ځینو سیمو کې ډېر لږ پرمختګونه کړي دي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي چې د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنګي وړتیاوې اغېزمنې کړي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې د مخکښو شوزو اونیز پروګرام خپریږي.
مخکخه خزي
السلام علیکم. ازادي راډیو ته شرغ لاس نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو اونیز پروګرام مخکښ شزي خپریږي. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چار میر احمد صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پوښتنه کوي چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د کابل پوهنتون او د کابل پولي تخنیک پوهنتون ته خبر ورکړی چې شنبه، دوشنبه او د چهارشنبه په ورځو به نجونې او د یکشنبه، سه شنبه او پنجشنبه په ورځو به هلکان د سهار له 5 او 15 دقیقو څخه تر 3 د غرمې تر ډوډۍ وروسته او لمانځه لپاره د 1 ساعت تمی سره درسونو ته حاضریږي. لدی او ورته نورو اعلانونو سره محصلین په ځانګړي توګه شدینه محصلین له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په کابل کې د پوهنتون استاد اغلې څنګلمر، محصله اغلې زرمینه دولتزی او محصله اغلې ډیوا سادات خبرې کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ یا هم له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړی او لمر سره خپل نظرونه شریک کړی. د تلیفون شمیره دا دی 00420221120501. موږ د واتس اپ شمیره هم لرو، تاسو کولای سئ چې پر واتس اپ باندې لمر سره خپل نظر شریک کړی، په ژغیزه او یا هم په لیکلې بڼه باندې خپل پیغامونه موږ ته د واتس اپ له لارې پریږدئ چې زه به یې په همدې خپرونه کې شریک کړم. د واتس اپ شمیره ده 00220221120501. اوریدونکو موږ د سکایپ پته هم لرو، تاسو کولای سئ چې پر سکایپ باندې هم موږ ته خپل ژغیز او پلیکلې بڼه باندې پیغامونه پریږدئ او زه به یې په دې خپرونه کې تاسو ته واوروم. د سکایپ پته د ازادي .radio. اوس هم د موضوع په اړه باندې خبرې پیلوز موږ د خبرونې لومړی ملمنه اغلی څنګه لمر لمر سره د ټلیفون لارې وصل سوی ده. مننه څنګه صاحب چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
له تاسو څخه هم مننه. لمړی زه هم خپل سلامونه ونې کې هیلې تاسو ته او د نو اوریدونکو ته وړاندې کوم او خوشاله یم چې د نن ورځې په پروګرام کې ګډون کوم.
سلامت اوسی اغلی څنګه که تاسو په لومړي سر کې موږ ته د دغه تغیراتو په اړه باندې معلومات راکړئ چې تاسو ته څنګه خبر درکړل سو چې د نجونو او د الکانو درس ورځې به اوس له دې وروسته تغییر کوي.
او لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومات درکړل شوي دي بالکل دا دقیق ده چې د نجونو او د الکانو درسي تایمونه یا هم ورځې بیل شوي دي. مثلا جوست ورځې به نجونه راځي پوهنتون ته او تاق ورځې به هلکان راځي او دا خبر طبعا چې موږ ته د ریاست د پوهنتون څخه راکړل شوی دی د مکتوب په ذریعه او اوس هم درسونه شروع شوي دي او مطابق د همدې مکتوب الکان او نجونې بیل بیل ورځې کې خپل درسونه ته راځي.
اغلی څنګه که تاسو په دې اړه باندې موږ ته ووایاست چې مخکې د پوهنتون دغه د ورځو او د درس تنظیم څه ډول و؟ هغه اورېدونکي چې پوهنتون ته نه دي تللي یا د دغه سیستم سره بلد نه دي د هغوی د معلوماتو دپاره مهرباني.
فکر کوم ستاسو منظور جمهوریت وخت کې و همداسې ده؟
بله و او تر هغه وروسته هم چې کله پوهنتونونه خلاص ول پرانستل سول دا سیستم څه ډول و؟
سیستم نارمل لکه په نورو هیوادونو کې دي همداسې یو نارمل سیستم و. انجونه او الکان یو ځای درسونه ته راتلل ورځې بیل نه وي تایمونه هم بیل نه و او دوی یو ځای په درسونو ته ادامه ورکول او دوی درسونه یو ځای و. بیا ورسته لمسخینه به مثلا دوی خپل کتابتون ته چا به چې درسونه درلودل کتابتون ته بتله یا کورنۍ دندې هغه به تر سره کولې یا به کمپیوټر لاب ته تلل یا به مثلا لابراتوار کې به چې کوم اړین کارونه ول چې دوی به باید زده کړي وای نو لابراتوار ته به مخه کوله. لیکن اوس داسې نه ده. اوس الکان په لومړي سر کې یعنې په اوله دریو هفتو کې چې کله پوهنتون شروع شه یعنی ورسته له جمهوریت څخه لومړی د نجونو او الکانو تایمونه بیل شول. مثلا د سهار لخوا نجونه شولې او ماسپښین لخوا هم الکان. اما په نوي سمستر کې یعنی اوس دا نوي کال چې شروع شو اوس مکمل ورځې هم بیل شوې یعنی نجونه باید په جوست ورځې کې راشي او الکان په تاق ورځې کې.
مننه. او طالبانو تاسو ته څه وویل چې ولې دغه پریکړه کړې ده چې د ښځو د ښځینه محصلینو او د نارینه محصلینو لپاره باید ورځې جلا سي؟
او دا خو واضح ده او د لومړي ورځو رئیس دوی هم دا خبره کړې ده او په رسنیو کې او ټول خبر دي. او زه بیا هم تکرار وایم دوی موخه هم دا ده چې لکه څنګه چې ویل کېږي چې اسلامي نظام ده او اسلامي نظام کې او اسلام اصولو مطابق دوی وایي چې باید نجونه او نارینه صنفونه سره جلا سي او مکس درسونه باید ونه اوسي ځکه چې مکس درسونه یعنی هلکانو او نجونو مکس والی دا د اسلام او د شریعت خلاف دی. نو د دې لحاظه دوی صنفونه او بالاخره تایمونه او ورځې بیل کړي.
استاد تاسو دلته په کابل کې د یو استاد په توګه باندې ډیر کلونه کار کړی دی. ستاسو په نظر آیا مخکې کوم مشکل یې درلود دغه نظام یا د سیستم د تدریسي نظام چې باید تغیر شوی وای؟ ستاسو په نظر آیا هغه سیستم سم نه و؟ څه مشکل یې درلود او ولې باید غیر اسلامي وبلل سي؟
هو هر نظام خپل ځان ته حکمونه لري او څنګه چې تاسو زما نظر وغوښته او یا زما د تجربې په اساس زه د خپلې تجربې په اساس ویلی شم چې د هغه ورځې نه چې ما د استادې دنده په غاړه اخیستې ده که صنفونه مکس هم و څه مشکل موږ نه و لیدلی. نو هماغه ټول اسلامي ټولنه و الحمدلله کوم مشکل ایجاد شوی نه و. د هر لحاظه درسونه سم نارمل پر مخ تلل. خو اوس هم که څه هم صنفونه بیل شوي دي اثر له ځینو ستونزو اوس هم انشاءالله چې داسې ځانګړې ستونزه به نه وي چې د دې سبب شي تر څو د تحصیل مخه ونیول شي.
استاد څنګه کېدای سي چې طالبانو ته دغه قناعت ورکړل سي چې په پوهنتونونو او مکتبونو کې په افغانستان کې یعنی کوم اخلاقی بدینه و روانه مخ کې هم خلک یوازې خپل اولادونه د دغه د پارالیجی چې هلته درس ووایي او خپل راتلونکي او د هیواد راتلونکي روشانه کړي. د کوم اخلاقی بدې لپاره نتل خلک په خوا هم او اوس هم شاید دا کار ونه کړي. څنګه کېدلای شي چې طالبان پر دا خبره باندې قانع شي او دوی په دا خبره باندې وپوهیږي چې په افغانستان کې چې کوم سیستم روان و هغه د اسلام مطابق و او خلک په خوا هم مسلمانان و؟
خب دلته قناعت ورکول یا نه ورکول دا به بیل موضوعی کله کله ځینې موضوعات توکي قناعت ورکول ستونزمنه ده. خو لکه څنګه چې ویل شوي دي دوی یعنی وایي چې موږ دا نه وایو چې بد اخلاقي روانه ده، خو نظر موږ غواړو اوس شریعت په سمه توګه عملي کړو، نو نظر دې ته باید نجونه او هلکان بیل شي.
مننه ډیره استاد، تاسو لمر سره د تلیفون پر لیکه پاته سي زبر تاسو سره خبري کوم. از موږ د خبرونې دوهمه ملمنه اغله زرمینه دولت زی لمر سره وصل سوی د تلیفون لاري. زرمینه جانی مننه چې لمر سره خبري کوي.
السلام علیکم تاسو ته او ټول اوریدونکو ته، مو ان شاء الله تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او مننه له دعوته مو.
سلامت اوسئ زرمینه جانی، که په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړو چې وروسته له هغه چې تاسو ته خبر درکړل سو چې تاسو به درې ورځې په هفته کې کولای سي چې په هنتون ته لاړ سي، تاسو دغه اقدام ته یا دغه پریکړه ته په څه نظر ګورئ؟ آیا دغه پریکړه د نجونو محصلینو په ژوند کې په هغه ورځنی تدریس کې مشکلات یا ستونزې ډېروي ستاسو په نظر؟
ډېر زیاته مننه. او زه په دې اړه باید دا ووایم چې واقعا کله چې ما دا خبر مې واورېد چې جنکۍ او هلکان دواړه په هفتو کې د تګ ورځې تقسیم شوي دي، دا واقعا اول راته ډېر زیات جالبه و. وروسته کله مې څه فکر وکړو درته ستونزمن ښکاره سو، ځکه که امارت اسلامي که د یوې خوا نه ځینو جنکیانو ته ابتدایي شاید خاص واوسي چې په یو ټایم کې د هلکانو سره لاړ نه شي، اسانتیاوې برابر کړې وي، خو اما مشکلات ډېر زیات مخته راوستي دي. مثلا دا درې ورځې کلاړ شي هلکانو کجنکۍ وي، دا د دوه ورځو فشار په ورځ راوستل چې درس د دوه ورځو درس په ورځ کې ویل سي، دا ډېر زیات مشکلات رامنځته کوي. او واقعا دا مشکل ده چې په ورځ کې دا ټول فشار په محصل باندې راوستل سي.
ستاسو په نظر باندې که تاسو یو دانه یا دوه دانه ستونزې یاد کړئ چې دغه ستونزې رامنځته کیږي وروسته له هغه چې دغه تغییرات راسي؟
بله، اول خو ما وویلې چې په یو محصل باندې د درس فشار ډېرېږي، لکه مخکې چې څلور ساعته درس ویل کېده، مثلا نیمه ورځ وه، د اتو نه تر دولسو یا تر یوې بجې پورې چې کوم درس و، هغه اوس یو محصل مجبور کېږي چې د اتو نه تر مازدیګر د څلور بجو پورې کوم درس ویایي. دا هم ذهني فشار راوړي په یو محصل باندې، او بلاخره محصل مې انسان د انرژي مصرفېږي، نسي کولی چې دا ټول درس په ورځ واخلي. واقعا دا مشکلات شته.
ش یو ستونزه چې موږ تاوریدونکو یاد کړی د دغه د چې د دوی په نظر ډیری محصلین کار کوي او د خپل کورنۍ سره مرسته کوي د دندو لاري، دوی به ونه کړای چې خپل دند ته هم ورسیږي، ځکه چې ټول ورځ باید بیا په پوهنتون کې تیر کړي د زده کړو لپاره. تاسو په نظر دغه څومره ستونزه کېدلای شي د هغو محصلینو لپاره چې کار هم کوي؟
بالکل محترمه، دا هم یو لوی ستونزه ده، ځکه چې دا سم اصلي نمسته په پانتون کې هغه فیس هم ورکوي او د خپل کور مسؤلیت هم لري. زه داسې خپل دوستانو پیژنم چې خپل دوستان مې دي، موږ هم صنفیان چې کوم مخکې وو هلکان، دا ټول دا ستونزه دوی ته پېښ شوې ده. او وایي چې موږ څرنګه وکړو، هم درس وسره مخته ده، هم باید موږ وظیفې ته لاړ سو، او حال دا چې اوس باید ټوله ورځ کار پانتون ته نه راسو درس دپاره، موږ شاید خپلې وظیفې له لاسه ورکړو. او شرایط اوس داسې د دې چې یو محصول نسی کولای چې خپل وظیفه پیدا کړي، ځکه چې هغه محصول ده او مجبور ده چې خپل فامیل ته نفقه پیدا کړي. نو شاید ممکن زه دغسې پیښو سره هم موږ تاسو برابر چې محصول خپل درس پرېږدي او خپل وظیفې ته ترجیح ورکړي، چې دا ډېر زیات یو نقصان ده تعلیمي بهیر ته او محصلینو ته.
بله ډیر مننه زرمینه جان، زه بیرته تاسو ته راځم لمر سره د ټلیفون پر لار پاتاسي. اوریدونکو زموږ د خبرونې دریمه ملمنه اغلی ډیوه سادات هم لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوی ده چې دا هم یو محصول ده. ډیوه جان مننه چې لمر سره خبرې کوي.
ډیره مننه، سلامونه نیکی هیله تاسو ته د ازادي رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته هیله من دیم چې روغ او جوړ اوسئ.
سلامت اوسی دیوه جان، تاسو وریدل چې زموږ موضوع هم دغه د چې د جنو او د هلکانو لپاره په هنتون کې د درسي ورځو د بیلتیا او د جلا کول په اړه باندې موږ خبرې کوو. طالبانو ویل دي چې دوی د جنو د لپاره درې ورځې او د هلکانو لپاره درې ورځې جلا ځکه کړي چې دا کار د محصلینو او استادانو په غوښتنه باندې سوی دی. آیا تاسو له دې خبرې خبر یاست چې ځینو محصلینو دې دا غوښتنه کړې وي؟
زه غواړم د دې په اړه لږ معلومات ورکړم چې موافق قشر ته باید دا ول نه ډېره پاملرنه شوې وه، مګر زه د دې نه واقعا خبره نه یم چې خپل محصلینو د غوښتنه کړې وي، ځکه چې محصلین تر دې دمه چې زه خبره یم ټول د دې طرحې خلاف دي، ځکه واقعا ډېرې ستونزې راپارولې دي او یوه ډېره لویه ستونزه د ځوانانو د محصلینو که نجونې که هلکان د دوی وړاندې دا یو خنډ پیدا شوی دی، هم اقتصادي ستونزې او نور ډېرې نورې ستونزې رامنځته کړې دي چې زه فکر نه کوم چې خپله محصلینو په خوښه به اوسي.
ښه، تاسو په دې برخه کې که موږ ته ووایاست چې محصلین څه ډول ستونزې یادوي چې په هغو کې که ستاسو فکر ته یوه ستونزه هم راځي که تاسو غواړئ چې له موږ سره یې شریکه کړئ، مهرباني.
حتما د محصلینو په وړاندې خو ستونزې ډېرې دي، اما په دې وروستیو کې واقعا ستونزې د حد څخه تېرې شوي دي. اول خو مخکې د دې نه چې دا نظام ورنګېږي، شپږ او اووه میاشتې محصلین په کورونو کې پاتې شول، درسونو څخه واقعا شاته پاتې شول، او وروسته د دې چې بیرته پوهنتونونه پیل شول یو تجدیدي سمستر و چې فقط درې اونۍ موږ ته درس ورکول شو، او واقعا درسونه په دې شکل نه و چې باید محصل درس زده کړي یو څه زده کړي. هدف دا و چې کتاب باید ختم شي او ځل ژر کده باید ازموینه سرته ورسیږي چې واقعا دا ښه نه و، ځکه زمونږ هدف دا ده چې مونږ یو څه زده کړو، هغه تجدیدي سمستر یې په هر صورت او دا وروستنۍ ستونزه د طاق او جفت ورځې دي چې په اونۍ کې درې ورځې انجونې ځي او درې ورځې هلکان، چې دا واقعا زه فکر کوم د سهار نه تر مازدیګره یو محصل مخکې د دې نه ډېرې نورې ستونزې هم درلودې. مثلا اقتصادي مشکلات افغانستان کې ډېر دي، اکثره نجونې ما د خپل په سترګو لیدلې دي او ډېرې دي چې د خپل د مصرف د پانتون یا مثلا د لارې پیسې یا کرا دا ټول د کتابونو اخیستل دا ټول دوی خپله د خپل د شخصي پیسونه کوله، او حتی داسې محصلین هم دي چې دوی د کور ټول خرڅ په دوی باندې وه، او دا چې دوی د سهاره تر مازدیګره پوهنتون کې اوسي دوی ته واقعا ډېره لویه ستونزه ده. یو ورځ کور کې او یو ورځ پوهنتون کې داسې د درسونو خوند هم نشته دی، فشار ډېر دی. زه فکر کوم چې ضعیفتري سیستم د درسي پلان په افغانستان کې دی چې په هیڅ ځای کې داسې یو ضعیفه او شاته پاتې سیستم ونه ولیدلی چې دلته دی واقعا ډېرې ستونزې دي زموږ په وړاندې.
ښه، دیو جانې، آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې یو شمیر محصلینو موږ ته ویلي دي چې د دا ډول ستونزو څخه چې هر ورځ ور باندې یو نبل اعلان کیږي چې دوی باید یا تورې جامې واغوندي یا د نارینه استادانو سره خبرې ونه کړي، یا هم ورته اوس دا د ورځې مشخص وي چې ټوله ورځ به راځي درس به باید درې ورځې او درې ورځې به رخصتي وي، دا ډول ستونزې دوی ویلي دي چې دوی به اړ باسي چې له پوهنتون څخه ووزی یا پریش دی درس. آیا تاسو فکر کوئ چې د دا ډول ستونزو له لاسه به کېدای سي په ځانګړې توګه ښځینه محصلین خپل درس پریږدي؟
صد فیصد، دو وخت نه چې پوهنتون بیرته پیل شوی دی واقعا داسې ډېر مهم مورد دي چې په هغوی باندې باید دوی تمرکز کړی و، اما متاسفانه چې دوی ټول په همدې باندې دي چې باید انجونې څرنګه جامې واغوندي. دا سم ده، مونږ ټول مسلمانان یو، مخکې د اسلامي نظام نه هم مونږ مسلمان وو، دا چې څرنګه جامې مو اغوستلې دا معلومداره وه، او دا مونږ دا هم ومنله. واقعا دا ټولې جامې انجونې چې پوهنتون کې وګوري ټول تور چپن یعنی تور چکری و آغوندی یعنی مونگا ایجاب مراعاته و اما دا چه دا استادان کمبود دیر دا تقریبا دا سلورس و تخزیات سرحد او تا استادان لارر خارشتا او دا خزینه استادان و شتون هم کم دای نو دا چه نارینه استادان مونتا درس و اینه که خی مونگا چو کو مونگا اقل رو چه تحصیل کو دا دا مونگا حیوات دای او هم دا وست هم دیر کم شوی دی او اینجون روحیه واقعا دیر ضعیفه شوی دا پا دیر اساسی ستونزشتا چه باید دوی باندی دوی پاملرن او کری چه دمونگا سطح دا تحصیل او دا درس الورشی اما متاسفانه چه دوی دیر پا دیر عادی عادی خبر باندی فکر کوی چه تابن دیر خلق دامدی فکر که دی اتا زمان سمتیانه چه دا پانتون سخی واقعا زر و حل شوی دا ځکه دوی په بې معنا خبرو باندې فکر کوي او دا چې که استاد نارینه نه وي دې کې څه خبره ده. همدا اوس په ټولې نړۍ کې په اسلامي هېوادونو کې وګورې استادان نارینه دي، نجونې هم حق لري چې درس ووایي، حتی صنفونه یو ځای دي. مونږ ته همدا ومنله خیر، صنفونه د بیل شي کومه خبره نه ده، حداقل توجه دې مونږ ته وکړي.
مننه دیو جانی. استاد څنګهل مرستاس خبابل پښتنه وکم، مشته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستيال لطف الله خیرخوا وویل چې د دې پریکړې دلیل په یو ورس کې په دریو درسي وختونو کې د استادانو د زیاتې بوختیا د مخنیوي لپاره سوې دي، چې استادان وکولای سي په اونۍ کې درې ورځې نجونو او درې ورځې الکانو ته درس ووایي او د تحقیق او نورو ټولګیو لپاره هم د چمتوالی فرصت ولري. ستاس په نظر آیا دغه ډول پریکړه و استادانو ته واقعا فرصت برابروي چې دوی ډیر وخت ولري؟ آیا دا غشتنه د استادانو په دا د استادانو غشتنه و چې دا ډول تغییر دی راسي که څنګه؟
دا چې دوی ویل د استادانو غوښتنې په اساس شوې ده، نو زه نه پوهېږم چې دوی کومه فیصدي په نظر کې نیولې او که دوی د ټولو څخه پوښتنه کړي، نو زه شخصا د دې موضوع څخه بې خبره یم. یعنې زما څخه پوښتنه نه ده شوې، زما څخه نظر نه دی غوښتل شوی چې آیا سیستم دې په دې شکل تغییر وکړی شي او که نه. نو چې زما څخه نه شوی تاوان چې د اوسو ته نورو استادانو څخه به هم نیوي شوی. او بل دا چې ویل شوي دي چې استادانو درسي لوډ کم شوی، نه دا استادانو درسي لوډ نه دی کم شوی، بلکې هماغومره ډېر شوی، دوه چنده شوی هم دی. لکه پخوا چې مثلا سهار او ماسپښین ټایمونو ته استادان درس ورکول، اوس هم هماغه استادان دي که ورځې بېل شوي هم دي، هماغه استادان دي مجبور دي زکوره او ناست په درس ورکړي. لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، استادانو کمښت سره موږ مخ یو. نو د استادانو کمښت کمبود همدا لامل شوی دی چې بالاخره په کوم شته استادانو باندې چې دي په دوی باندې درسي لوډ ډېر شي. نو دا هماغه استادان دي، استادان نه دي ډېر چې استادان نه دي راغلي، یا دا چې مثلا هغوی تا خو ورځ ته بیل درس لکي او جس ورځ ته بیل، هماغه استادان دي چې هم دواړه ورځ ته ادر کوره او ناست درس ورکوي. نو استادانو لوډ نه دی کم شوی بالکل.
او استاد د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت پر خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلی دی چې دا پریکړه یوازې د کابل پوهنتون او د کابل د پولی ټکنیک پوهنتون لپاره سوې ده تر اوسه پورې. آیا تاسو په دې نظر یاست چې دغه پریکړه شای نورو پوهنتونونو ته هم وغځول سي او هلته هم همدغه پریکړه عملی کړئ که څنګه؟
نو دا بهتره ده چې د لوړ زده کړو څخه وزارت څخه پوښتنه وشي، ځکه چې دوی به حتماً نو دا پلان په نظر کې لري. اما زه شخصا خپل نظر ته دا ویلی شم چې څنګه چې په دې دوو پوهنتونونو باندې دا پلان عملي شوی دی، نو دا به طبعاً چې په ټولو ولایتونو باندې عملي کیږي، ځکه چې درسي سیستم درسي پروګرام یو شی دی په ټولو پوهنتونونو کې.
او استاد ستاسو په نظر باندې استادان څه کولای سي چې له طالبانو سره تماس ونیسي، دوی ته دغه غوښتنې چې د محصلینو دي او د استادانو د ټولو دي هغه ورسره مطرح کړي، ورته ووایي چې دا ډول پریکړې د دوی په خپله وینا باندې د ټولو استادانو چې موږ ورسره خبرې کړې دي ستاسو په شمول د دوی په ژوند کې یعنی اسانتیا نه رامنځته کوي، بلکې خلک لا هم زړه توري کوي چې درس پرېږدي، محصلین مجبور کیږي.
ان شاء الله چې زما وختنه او زما مشوره مسلین ته هم دا ده چې دوی ریس کله هم زړه توري کېږي نه، تا باندې فشارونه به وي، مشکلات به وي، او که چېرې دوی رښتیا هم زده کړې کول غواړي، پوه لاسته راوړل غواړي، نو مونږ مجبور یو دا مشکلات باید وزغمو. مونږ باید وزغمو ترڅو دوی ته تحصیل ورسوو، دوی ته پوهه ورسوو، او دوی باید دا وزغمي ترڅو پوهه لاسته راوړي، ځکه چې که داسې ونه شي نو دوی که دا لاره غوره کوي چې دوی په کورونو کې کښېني، تحصیل څخه لاس په سر شي، نو دا زما په نظر سمه لاره نه ده. نو دوی ان شاء الله چې غواړي هدف یې علم او پوها لسره ولني نو تابع په دیلاره کې به خندونه یې مشکلات به یې زپوهیږي مختلفه هم مشکلات سره مخ شوي او د دې مشکلات هم درکو اما دا لاره حل لاره نه ده چې درسونه خوشي یو دوی خپل درسونه ته ادامه ورکړي توکل پخته ان شاء الله چې راتلونکي کې کېدای شي مشکلات ستونزې حل شي
مننه اون زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو ته به یو اعلان وکړم چې اوریدونکو غواړي چې لمر سره خپل نظر نه شریک کړي اوریدونکو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته مستقیم ټلیفون وکړي زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221 2450 او پر واتس اپ باندې هم لمر سره تماس نیولای سي پر واتس اپ باندې مشته په ژغیرزا او لیکلي بڼه باندې هم پیغامونه پر شو دلای سي 00420221240401 اوس هم ګورم چې اوریدونکو دی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده همدرد صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ والی دی مهرباني وکړئ که تاسو کوم نظر لرئ یا پوښتنه
مننه خورجانې زه خو دغه مې نظر د سده خو درې ورځې رخصتي او راضي دي کې خو ډېر د متعلم او محصل ذهن کمزورې کیږي کنه بلې خوا ته وړي نو زه وایم چې دا خو داخلي مسالې دي او دغه محدودیتونه په دې ولس باندې د یار وخت لګوي شي دې غټو مسالو ته که لومړی توب ورکړی و که نه او دا د همدې خپله په ګټه ده د نظام په ګټه کوم شی چې نظام ته ګټه رسوي خپله نظام ته تقویت ورکوي هغه لکه همدغه د ښځو تعلیم او حقوق او کار او اقلیتونه او دغو ته توجه کول نو دا به خپله همدې نظام تقویت کې ډېره مرسته کړې وه ځکه چې اوس خو رسمیت هم نشته او نظام خو یو په ولس نه چلیږي چې ولس ته ته ورځ تر بلې محدودیتونه لګی که نه نو زه دا وایم چې موږ خپله د نظام تقویت غواړو باید چې اول دې غټو مسلو ته توجه شوي وای دا خو ولس ده نو ولس خو هر وخت بیا نظام کوي چې صحیح خوښه یې پېوي کي او مخکې له وخت نه هم خورې دا ځکه ده چې دغه تعلیم خو پوره کول په کار وي شپږ ورځې په ونۍ کې او بل خبره دا ده چې شپږ ورځې به اوس نه کوي نو درې ورځې کوي درې ورځې به تعلیم صحیح او هغه به زده کړه صحیح دغه د ما نظر و
ډېره مننه همدرد صاحب تاسو نظر مو واخیستئ مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی اوس هم یو بل اوریدونکی دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم خورجان تاسو سلام صدرونه مننه ته چې خوشاله کړو غوږ به شروع جام بخیر کړی
ډېره مننه سلامت اوسئ تاسو خپل نوم وایست او کوم نظر یا پوښتنه لرئ
ډېر مننه سره کړل سره بلا چې ګزای لکه بل څه خداستې سم استاد سم سلامونه کنه پونتون استاد
اڅک زې سپ سلامات اوسئ چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دي که تاسو د استاد څنګل ماریا زموږ د مد نور ملمنو چې محصلین دي د دوی څخه زرمینه دولتسي صاحب او دیوا سادات صاحب دي دلته که کوم پښتنه لري مهرباني
وکړئ د دې څخه دا پښتنه لرم چې آیا دی طالبان سره خبره کړې د کوم خبره چې دا مثلا دی په هفته کې وس مثلا د درې ورځې نه نو ته اجازه ورکړې په نن درې ورځې شو ته اجازه ورکړې چې آیا دا ځوانان مثلا په خوا په سلوک کار کوي کېدل وس په دا په څوک کار کوي کېږي په نه کار کې پاره کېږي په څوک کار کې پاره کېږي دا خبره مسته کوله ابل دا پښتنه سره کوي چې مثلا د دې جنکان ته وای چې دی په هفته کې د درې ورځې په نن تر راځي دا جره کې دا پونتن مثلا د خپل کوک تشبيه ته مستالیا وکي دا دي نس کوي لکه په خوا به چې بیا جره کامیاب شي باندې غسی مثلا په خوا په سلو کال کې پاره کېدل و چې دي حساب تر واخه په ته کال کې نه کال کې نه پاره کېږي چې دا دي به کوک په تالیا سره کوي شي دا پونتن دا پونتن سم ما پکې دایس کړي سم ما پکې دلی
ډیره مننه چې زه سپ تاسو ډیرو شو ټکو ته اشاره وکړه دغه پښتني به موږ د خپل ملمنو سره مطرح کړو استاد لمر تاسو واوري دل موږ د اوریدونکو دوه پښتني وکړي د ویل چې محصلینی به وکوه طالبان آیات طالبانو سره خبري سوي دي چې محصلین به په څومره کلونو کې فارغيږي یو پښتنه دغه او بل پښتنه دغه و چې آیا محصلین به وتوانیږي چې په کور کې زده کړه وکړي چې هغه پاته وخت کی یعنی هغه کم وخت چې د دوی درې ورځې ځای کیږي هغه بیا دوی وکولای شي چې په خپل په څلور کلونو کې فارغ شي
اول خو باید وایم چې تر اوسه پورې چې کوم د دوی پلان دی محصلین به هغه څلور کلو کې مثلا فارغيږي او په راتلونکي کې هم دوی ویلي دي چې موږ ځینې نور پلانونه هم لرو نو هغه به په راتلونکي کې معلومیږي چې د دوی پلانونه څه ډول دي د څلور کلو څخه به کمیږي دا موده او کډیږي به او بل موضوع دا چې تاسو څنګه چې اشاره وکړه محصلینو او اوریدونکو دلته فکر کوم یو سوء تفاهم شوی دی دا چې محصلین فقط درې ورځې درس وایي نو درې ورځې درس نه وایي دوی دا درې ورځې درس چې دی دا داسې دی چې پخوا چې کله دوی روزانه راتلل په اونۍ کې ټولې ورځې دوی د سهار مثلا تر ماسپښینه درس و. اوس چې په هفته کې درې ورځې راځي د سهار تر مازدیګره به دوی درس وایي، یعنی د هغه طاق ورځې داس چې دوی نشي راتلی پوهنتون ته دوی وروسته له ماسپښینه باید پوره کړي. نو په دې صورت د سهار نه تر ماسپښینه مثلا یوه ورځ د دوی درس کور کېږي او د ماسپښینه تر مازدیګره دوی مثلا د دویمه ورځ درس کور کېږي.
ښه، ډېره مننه د دغو معلوماتو څخه، ډېر مهم معلومات و چې تاسو ورکړل زموږ اوریدونکو ته. اوس هم ګورو چې که نور اوریدونکي وي، فکر کوم چې اوریدونکي نسته له موږ سره. استاد، بل پوښتنه به بیا هم له تاسو څخه وکړم، نورو میلمنو ته هم راځم. تاسو په خبر یاست چې طالبانو لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځي د زده کړو اجازه نه ورکړي، او دوی ویلي دي چې پر دې برخه کې به دوی یو طرحه جوړوي چې دا پر دې تر حالات تر اوسه پورې کار روان دی. ستاسو په نظر باندې دغه څومره لوی ستونزه ده د راتلونکو کلونو لپاره چې کوم وخت باید نجونې فارغ سي او پوهنتونونو ته باید لاړ سي، او هلته به ښوونځي بند وي او نجونې به نسي کولای چې نور پوهنتون ته راسي او درس ووایي، چې دغه یو خلا رامنځته کوي د دوی په، او یو وقفه رامنځته کوي د دوی په زده کړو کې.
اول خو وای تو ایم چې معرف سیستم او د لوړ زده کړو سیستم دا دوه بیل وزارتونه دي. نو زما په نظر په دې اکله به هغه کسان چې مثلا په معرف کې کار کوي ښه نظر وړاندې کړي او ښه پوښتنې ته ځواب ورکړي. خو زما شخصي نظر هم دا دی، او څنګه چې ټول پوهېږي تا باندې دا مشکلات شته، نو اوس که چېرته د ښوونځي دروازې تړل شوي دي نو دا به موده هم نامعلومه ده چې بالاخره څه وخت به خلاصېږي، پرانیستل کېږي ښوونځي، او بالاخره محصلین شاګردان به څه وخت فارغېږي. او تا باندې که چېرته دا د دروازې د ښوونځي دروازې تړل شي وساتل شي نو پوهنتونونه به هم بالاخره نو دروازې تړل کېږي، ځکه چې د محصل چې پوهنتون ته هم راځي د ښوونځیو څخه راځي، نو که چېرته د ښوونځیو نه موږ فارغان ونه لرو نو پوهنتون ته محصلین له کومه کو کنه، نو تا باندې دا ستونزې شته. او موږ هیله لرو چې هر څومره ژر چې وي دا پالیسي بالاخره یا دا کوم پروګرام چې دوی په نظر کې لري دا تکمیل شي، او بالاخره زموږ خویندې او لوڼه وکولی شي درسونو ته ولاړ شي په ښوونځیو او پوهنتونونو ته.
مننه. اوس هم زه فکر کوم چې ځینې اوریدونکي موږ ته زنګ وهي، موږ به تلیفونونه راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. بلې، اوس تاسو ژغ موږ ته راځي، تاسو خپل نوم وایست.
ما له اوسه پښتنه مې درلوده ستاسو له میلمانه. مهرباني
وکړئ، ښه، راډیو ژغ کښته کړئ لطفا.
مسره رادیو نست است است
ش
پوسیسو
مهربانی bale wo usam sojakh
ش در پشتنم درلود چې دا اوس دغمخ کراتوی چې سهار نه تر مازیګر پورې دوی مثلا یو ورځ چې دوی نوبات دی، یعنی درې ورځې دوی راځي د انجونی پانتونو ته راځي دوی درس وای، اوس اماغه په څلور کال کې دوی فارقيږي کڅه توپیر ستاپ دی کې.
ډیره مننه ستاسو پښتنه مو واخیستله، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. زه فکر کوم چې استاد څنګه مرده دی پښتني ځواب ووایه، مخکې یو بل اوریدونکو هم همدغه پښتنه کړې و. اوس هم ګورم چې کنور اوریدونکو وی هغوی برا واخلو، فکر کوم چې څوک نسته. زرمینه جانی، له تاسو به بل پښتنه وکم، د نجونو د ټولګیو د بندیدو په اړه باندې همدغه پښتنه چې مال استاد څنګه مرده څخه وکړه، تاسو څه خیم کوم؟ آیا یا ستاس په کورنۍ کې یا هم په گاوند کې دا سنجونی ستا چې هغوی اوغشتل چې ښوونځي بشپړ کړي او اوس نسی کولای چې ولاړ سي درس ته، ځکه چې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي بند دي؟
ډیره زیاته مننه. بالکل، تا باندې ستا هم په گاوندوي کې هم په خپلوانو کې داسې کسان زه پیژنم چې زموږ په خپلوانو کې جنکۍ وه چې دولسم صنف ته سوې وه، او بیرته مکتبونه بند شو، او دا ډېر ورته د خفګان ځای و. او تل کله چې زه دغې سره اړیکه هم نیسم او ما ته خپل حال یا وایي تاسو څومره ښه مثلا حداقل پوهنتون ته خو رسېدلی یا درسونه مو ویلي، او موږ حتی هغه خپل مکتب هم درسونه تکمیل نه کړل، او زه کله کله ورته ډاډ هم ورکړم چې خیر دی انشاءالله شروع شي، خو زه نه پوهېږم چې دا مکتبونه د دې تر کومه وخته پورې به بند واوسي. او خدای دې وکړي چې طالبان یا هم اسلامي امارت چې کوم ده هغه دې ته نظر وکړي چې واقعا درس ارزښت لري، موږ دغه نړیواله نړۍ د افغانستان د تعلیمي بهیر سره که پرتله کړو هغه خپله یوه ثانیه هم نه ضایع کوي. ولې موږ پوهنتونو کې بس ضایع سي بدون د درس نه تېر سي؟ موږ شاګرد چې کوم ده زموږ د ټولنې کوم ماشوم چې د هغه له درسه پاته کېږي دا یو ډېر زیات نقص او ضایع ده چې داسې باید ونه سي.
مننه زرمینه جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. دیو جانې، ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم، آیا تاسو داسې نجونې پیژنئ چې له ښوونځي څخه پاته سوي دي؟ د دوی د وضعیت په اړه که تاسو موږ ته ووایاست چې له څه ډول رواني وضعیت سره دوی مخامخ دي.
مننه. بلې، زمونږ کور کې هم شته، په شاوخوا کې، ځکه نجونې تللې مکتب ته، که هر وضعیت و که د سیاسي لحاظ او اقتصادي نه، که په هر لحاظ کې خو معلومدار د افغانستان د اطمان ستونزې شته، اما بیا هم په هر حالت کې دوی ښوونځي پلو تللې، د ښوونځي دروازې پرانیستې وې د نجونو په مخامخ کې. اما اوس متاسفانه چې هرچند نورې ستونزې هم شته، اما د نجونو په مخ دروازې تړل شوي دي چې د دوی روحیو باندې واقعا دا ډېره بد اغېزه کوي. ځکه تعلیم د یو هېواد تهداب دی، باید په تعلیم باندې کار وشي. که نجونې وي که هلکان، دا مهمه نه دی. اسلام دین دا حق ورکړی ده دواړو طبقو ته، او دا چې دوی وایي دا تر بل امره پورې یا کوم طرحې باندې دوی کار کوي، دا باید هر څه زر دا طرحې باندې کار وکړي. ځکه نجونې حق لري، او دا چې وخت ضایع شي بیا دا ښه نه دی. ځکه یوازې د مکاتبو خبره نه دی، دا په تیر کال کې د کورونا ویروس نه بل خوا، او دا چې نظام ورنګېده زمونږ اکثریت وخت ضایع شوی دی. تعلیم او تحصیل ډېر مهم دی، باید د یو حکومت د یو نظام ټول پام او پاملرنه باید په تعلیمي او تحصیلي مکانو باندې وسي. او مونږ د اسلامي امارت څخه دا هیله لرو چې هر څه زر دی د نجونو پر مخ دروازې خلاصې کړي، ځکه د دوی حق دی.
ډېره مننه. او ډېو جانې، تاسې دا ډول یو مثال زموږ له اورېدونکو سره شریکولای سئ چې د نجونو چې اوس د ښوونځي څخه پاته سوي وي، هغوی په څه ارمان لري، څه هیلې لري؟
دقیقا زمونږ په کور کې دي، یا زمونږ ملګري دي چې مونږ یې پیژنو. حتی دوی غوښتل چې د کانکور ازموینه سرته ورسوي، دوی نوي دولسم سنګ ته لاړې، غوښتل چې په کورسونو کې لاړ شي، دوی زده کړې پیل کړي ترڅو د کانکور لپاره چمتووالی ونیسي. اما هغه روحیې چې مخکې نجونو درلودلې چې واقعا د خپل په خوښه رشتو کې کامیاب شي، ترڅو یو څه جوړ شي. ځکه مونږ ځوانان یو، مونږ د دې هېواد راتلونکی زموږ په لاس کې دی. اما متاسفانه چې داسې نه لیدل کېږي. زه پوښتنه کوم اکثریت د نجونو نه، دا چې نوي دولسم سم ته تللي یا اولسم ته د کانکور نوم اخلي، داسې روحیې ضعیفه دي. واقعا دوی لکه مخکې چې وه، اکثرا که وضعیت هم خراب وه، اما روحیه وه، یوه هیله وه. اما اوس روحیه نشته، ځکه وخت ضایع شوی دی. دوی فکر نه کوي، ما خپله هم فکر نه کوه چې وروسته د همدې بل سمستر چې تیر شو امتحانونه یې، ما فکر نه کوه چې زمونږ پوهنتون بیرته پیل شي. اما دا هم د شکر ځای ده چې بیرته زمونږ پوهنتون پیل شوی دی، او همداسې چې دوی پوهنتون ته اجازه ورکوي، ځکه وروسته د مکتب پوهنتون دی. دوی باید مکاتبو ته هم توجه وکړي، ځکه وخت نه باید تیر شي، ځکه وخت مهمه دی.
مننه دیو جانې. زرمینه جانې، تاسو کې دا چې دا سنجونې هم پیژنې چې په لیلیه کې اوسي، د لیلیه د محصلینو سره موږ خبرې کړې دي مخکې، دوی ویل دي چې دوی په بیلابیلو فشارونو لاندې دي، لکه دوی ته ویل کېږي چې باید تور رنګ حجاب وکړي، که ونه کړي دا دوی به له لیلیه څخه وشړل سي. همداراز دوی ویلي دي چې د لیلیه دننه هم طالبانو کمرې ورته نصب کړي دي، او د دوی هر څه له همالته هم څاري. د دې تر څنګ، ستاسو په نظر باندې په لیلیه کې ښځینه محصلینې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
واقعا ستونزې خو ډېرې زیاتې، خصوصا جنکوی ته پوهنتون کې متوجه دي، او خصوصا جنکۍ چې د ولایتونه راغلي دي او دلته خپل درسونه وایي. ما هم داسې یو څه اوریدل، خو دقیق معلومات نه ترې لرم چې څومره واقعا دوی په هر کې مثلا کمرې نصب کړې دي، آیا دومره ورته امکانات برابر دي چې هر سم کې یو تقو کې دوی ته کمرې برابر نصب کړې دي؟ کنه دنه ډېر زیات معلومات نه لرم، خو ما واورېدل چې دوی ته ویلو چې په خپل ولایتو ته لاړ شي او خپل تخپل درسونه ووایي، او د حجاب مسله چې دغه خو هر محصل ته ویل کېږي، خو څنګه کوي مثلا دروازه کې کله تلاشي کېږي ورته په وارها وارها دا تاکید کېږي چې حجاب مو باید تور اوسي، تور ټیکري باید اوسي. نو مطمئن هم شاید هغو ته همدا سویل یو تاکید ډېر ورته کړی وي.
بله، د لیلیه تر څنګ دغه چې د ټولو محصلینو لپاره د ښځو او د هلکانو د صنفونو ورځې هم جلا جلا به وي تر دې وروسته، آیا تاسو یا نورو محصلینو په دې اړه باندې خبرې کړې دي چې له طالبانو سره کښېني او د دوی سره خپلې ستونزې مطرح کړي یا تر دوی پورې خپل ږغ یا غوښتنې ورسوي؟
تر اوسه پورې داسې فکر نه کوم چې سوي اوسي، خو محصلین اوله تر دې چې طالبانو سره کښېني او د دې طرف په هکله باندې خبرې کړي، لومړی د ما په شمول باندې ورځو خپل استادانو ته ویل دي چې همیشه جلسې چې کله دایر کېږي، تاسو خیر د موږ له طرف نه دوی ته ووایاست دا واقعا مشکله ده چې بسته ورځ محصل راسي او خپله ورځ تېره کړي، کور کې هر څوک کار لري، وظیفه لري، دا مشکلات زموږ تاسو د هغو سره شریک یا خو استادان فقط موږ ته داسې یي چې موږ تل د هغو سره جلسې کوو، دغه مشکلات تر تاسو ډېر موږ ځوروي، موږ دغه خبرې هغو سره په جریان کې پرېږدو. خو طالبان هم یایي چې دا طرحه موقتي ده، تروسه پرې څه قیس سوي نه ده. زه نه پوهېږم چې تر کوم وخت پورې به دغه تجربې په محصلینو باندې کېږي او دوی ته به داسې مثلا فرعي یا هم داسې طرحې جوړې کړي چې هغه موقتي واوسي. نو ولې زه یم چې دوی داسې یو طرح نه جوړوي چې هغه واقعا د محصل په درد وخوري، د محصل وخت ضایع نه شي. دا اوس طرحه چې دوی کومه جوړه کړې ده، دوی دته هم یا موقتي طرحه، دوی اصلي طرحه څه وخت مثلا ارایه کړي د محصلین دپاره، ټول محصلین څه د شبانه محصلین دي، څه د ورځې محصلین څه دي، دا اوس د مشکلاتو سره مخ دي. خصوصا د شپې د ټایم محصلین چې کوم دي، هغه تر اوسه پورې سرنوشت نه ده معلومه. مخکې چې کوم محصلین وو، هغه چې د ورځې ټایم سره تبدیل کړي وو، هغه په نمونه ډول باندې د ورځني ټایم صنف کې بناستو، خو د هغو نه د شپې د ټایم امتحان واخیستل سو. یوغو خپل مشکلات چې کله ادارې ته وړاندې کول، یوغو ویلې چې د طالبانو کوم مشران څه دي او یوغو سره چې مثلا کوم مشکل څه ده دغه امتحان، او بعد د نوي سمستر نه یا بعد امتحانونه ممکن حل شي، اما زه چې هوس وګورم دو چنده مشکلات ډېر سوي دي او دا طرحه هیڅ فایده نه لري. او خدای دې وکړي چې دغه موقتي طرحه چې دوی حکومت موقت بولي، دغه زر تر زره مثلا یو ثقي او خطر هدي برابر کړي چې د محصل وخت نور ضایع نه شي.
مننه زرمینه جانی، اوس هم یو اوریدونکو مش تخپل ژغ پر ایشی دی، موږ به د دې ژغ واورو بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
سلام علیکم، تاسو ته سلام او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته سلام نوایم. او تاسو مېرمنه دې ساده او څنګه مرته او دا غبل مېرمنه ته مولانا بشیر خو زه تاسو د سوایم چې دا مېرمنه نه متختنه د ساده استاد نه چې دا خود پانتون خبره ده او دا غدا د ولسم ټولګي نه ختم جنې به چې شي کوي. آیا غیبم دا پاسین کې سره کوم یو ځای وي؟ دا پښتنه مې دا او دوی طالبان چیرته د نجونو پاس د زده کړې په هغه باندې پوهېږي، په ارزښت باندې پوهېږي؟ څوک چې په غرو کې لوی شوي وي هغلته بې نه څه شی زده کړي وي، او دلته چې دغه یو څه وخت تېر حکومت کې چې یو څه روښاني راغله په نجونو باندې، نجونو زده کړې وکړلې ډېر، راغه تر دغه ته استاذۍ ته درجو ته ډېرې زده کړې وکړې، خو متاسفانه چې اوس مونږ هم ډېرې ناهیلې یو ورته. مېرمنانه مې همدغه پوښتنه ده چې دا څه وایي په دې هکله، دغه د دولسم لري.
مننه چې تاسو موږ ته خپل پښتنه او نظر پریښود. دغه اوریدونکو خپل نوم نو را ثبت کړی، خو موږ د دوی نظر واورید. له بده مرغه څنګه مرسب له موږ سره یا اړیکه قطع شوه. موږ به دغه پښتنه د زرمینه جانی او دیو جانی څخه وکړو. دیو جانی، تاسو دغه پښتنه واوریدل، تاسو څخه به په بل ډول باندې زده پښتنه وکړم. دوی ویل چې د ترولسم ټولګي کښته د نجونو راتلونکی به څه ډول وي، تاسو په نظر آیا څه هیله سته چې ښوونځي به پرانیستل سي؟ که فکر کوئ چې دا اوس امکان نه لري، ځکه چې ډیر واټن راغی، یعنی وخت ډیر
تیرسو. مننه، هیلمند یو. تر همدې مهاله هم موږ هیلمند یو، او د اسلامي امارت څخه همدا غوښتنه ده چې باید پیل کړي. او ما داسې فکر نه کوو چې زموږ پانترونه هم بېرته پیل شي، اما خوشبختانه الحمدلله چې پیل شو، او دا غوښتنه هم ده انشاءالله چې پیل به شي. اما د اووم صنف نه ټیټې نجونې که همدا رقم چې اوس اوضاع ده که همداسې ادامه پیدا کړي، دوی به څه فکر کوي چې موږ تر شپږمه پورې درس وایو، نور همداسې کور کې کینو، همداسې پاتې کېږو؟ خدا خودی تا هم خانه ده، هر څه زر باید ښوونځي پیل شي، او موږ هم دا غوښتنه لرو.
ډیره مننه زرمینه جان، ستاسو څخه به دغه پوښتنه وکړم چې ځینې راپورونه وایي چې وروسته له هغه چې ښوونځي وتړل سول تر شپږم ټولګي پورته، ځینې نجونې جبري ودونو ته اړ سوې، او همداراز حتی محصلینې چې پوهنتون ته تللې هغوی د جبري ودونو ته اوس مجبوره دي چې غاړه کښېږدي. ستاسو په نظر دغه څومره لویه ستونزه ده؟
بله بالکل، کله چې یو جنکی درس ته لاړ نه سي او هغه یو سالم مسؤلیتونه لري، نو مجبور ده چې مور پلار دې ته تصمیم ونیسي چې هغه بل کور ته ولیږي، واده یې کړي، دا مسلې تابن رامخته کېږي. او دا یوه ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده چې جنکۍ مثلا هغه د یوې ټولنې مهم غړی ده، هغه سبا یو فامیل آبادوي، هغه دې ته ضرورت لري چې هغه یو تحصیل کده فامیل ده مور سي آینده کې، اما که هغه سواد نه لري نو تابن هغه آینده ته که هغه جنکۍ وي که هغه لور جامعه ته تقدیموي، هغه به هم بې سواده وي، هغه مور چې د درس په ارزښت پوه نه سي نو هغه نه سي کولی هغه خپل اولاد ته هم د درس ارزښت ور وپوهوي. نو دا یو ډېر زیات ستونزمنه خبره ده چې ممکن داسې را پیښ سي.
مننه زرمینه جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. اوس هم یو اورېدونکی دی له موږ سره د تلیفون پر لیکه، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلامونه، نیک احترامات تاسو محترم او تاسو ملمنو ته، د رادیو لارې ټولو وطنوالو ته. تاسو پوهیږئ چې یو مقوله ده وایي چې مور چې باسواده وي نو ټوله کورنۍ باسواده کیږي، او پلار چې باسواده وي نو اقتصادي مشکل د کورنۍ حل کیږي. نو دلته داسې ده که چېرته دغه موضوع همدغسې عملی شي، او همدغسې دوی دغه د تعلیم موضوع په پوهنتونونو کې او په مکتبونو کې سخته ونیسي، امکان دی ولري چې ډېر خویندې زموږ او ډېرونه زموږ د تعلیم څخه برخمن نه شي او د تعلیم څخه تیښته وکړي. ځکه چې دلته یو دا ده چې دلته زیاتره ورونه چې موږ ګورو هغوی چې دلته په پوهنتونونو کې دي، هغوی دلته ځان ته یو ځیکې د کار زمینه او مساعده کړي، د اقتصادي مشکلات په 15,000 افغانۍ باندې دوی کار کوي. همدغسې زموږ خویندې دي چې په زیاتره ځایونو کې دوی چې دي کار کوي، او دوی 15,000 افغانۍ دوی معاش اخلي. نو که چېرته دغه معاش نه دوی برخمن نه شي، امکان دی ولري چې دوی دغه د تعلیم چې دی هغه کومه لاره چې دا پرېږدي. نو دلته چې دی په دې تعلیم په دې نه کېږي چې بهانې جوړې کوم تور کالي واغونده سپین کالي واغونده مخ پټ کا مخ مو پټ. او دلته اسلامي ټولنه ده، هر سړی منظم کوي او دس هم کوي، روژه هم نیسي، او دلته هر سړی چې خپل په کورونو کې سره رقم اسلام په ځان باندې تطبیقوي او اسلامي قوانین تطبیقوي، هغه که سل واري مونږ ته یو څوک ووایي، خو لیکن مونږ چې سره رقم په خپل زړونه چې خدای پاک ته څنګه زموږ معلوم دي، هغه سی بیا دوی چې دوی نه پوهیږي په دې باندې چې مونږ په څومره اسلامي اصولو ته او اسلامي عناناتو ته په احترام ګورو. خو مشکل دا دی چې دوی هغه څه کوي چې د خلکو زړونه د تعلیم څخه توري، زمونږ د تعلیم څخه زمونږ فرار کوي. تاسو وګورئ خورجانې، دغه ماجرت د څه نه ماسته راغی؟ ماجرت د دې نه ماسته راغی چې دلته چې دی خلق متنفر شو، خلق چې دا په داسې یو مشکلاتو کې اخته شو، خلق په داسې خبرو کې اخته شو چې هر سړی په دې فکر کې دی چې زما آینده رښتیا هم چې ده هغه منفي خواته روانه ده، لیکن که آینده زموږ مثبت خواته روان وي، زما خو لور، زما خور د تعلیم خواته په مثلا د هغوی توجه تعلیم خواته وشي او هغوی د تعلیم نه برخمن شي، زه څه کوم چې د مملکت نه تښتم؟ خو کله چې د مملکت نه د تیښتې عوامل وڅېړل شي، دوی باید هغه نقطې پیدا کړي چې خلک د دوی چې دی پاچاهي د خلکو په زړونو کې، نه دا چې دی د خلکو په جسدونو باندې وکړي په زوره باندې. نو دغه مشکلات شته دي، دلته مشکلات زخته ډېر دي. نو د دغه مشکلاتو د حل دپاره باید همدغه محصلین، همدغه وطنوال، همدغه علما، د دې سره شاګردان، دا ټول لاس یو کې او غږ پورته کړي چې مونږ باندې هغه څه مونږ سره هغه قوانین په مونږ باندې تطبیق کړي چې هغه مونږ ته روښانتیا راولي، نه هغه قانون په مونږ مه تطبیقوي چې هغه مونږ ته خدای نخواسته تیاره راوړي، مونږ نور هم د تیارو سره مخامخ کړي. نو د مشکل د حل لپاره کولای شو چې ټول یو بل ته سره لاس ورکړو، د مشکل د حل لپاره کولای شو چې مثلا زمونږ غږ چې دی دنیاوال ووري، جهانیان ووري، او رسنۍ زمونږ غږونه چې د خپاره کړي. نو په همدغه اساس باندې زما غوښتنه ده د اسلامي امارت څخه چې مونږ باندې هغه څه مه کوئ چې مونږ متنفره شو ستاسو نه، ستاسو وطن پرېږدو او وطن بیا په داسې خلکو داسې چاته پرېږدو چې تاسو خو بیا په ځمکو، په کورونو، په تش کورونو، په تش ښارونو خو پاچاهي نشي کولی. تاسو چې پاچاهي کوئ په مونږه کوئ، نو راځئ مونږ ته تاسو لاس راکوئ، مونږ به تاسو ته لاس درکړو چې وطن د اقتصادي مشکلات، سیاسي مشکلات، تعلیمي مشکلات او هغه مشکلات چې وطن ورسره مخامخ دی، د دې څخه مونږ ووځو. مونږ داسې ونه کړو چې مونږ وطنوالو ته بانی جوړ کړو، وطنوال مونږ پرې مجبور کړو چې وطنوال زمونږ نه وتښتي. نه، وطنوال را جذب کوي، خلک را جذب کوي، مونږ د سیالانو سره سیال کوي او مونږ د جهانیانو سره سیال.
بله، یو شمیر څېړونکي وایي چې طالبان چون له ټولنې څخه لیرې پاتې سوي دي او شاید دا ډول تبلیغات هم ورته سوي وي چې پر افغانستان باندې جهاد روا دی، ځکه چې افغانان له اسلام څخه شای خارج وو یا د باندې سوي وو، په دې خاطر چې یو جمهوري حکومت یې درلود، یو خلکو کولای سوی چې خپل په دیموکراتیک توګه باندې خپل ځان ته یو نظام انتخاب کړي او خپل مشران په خپل د رایو لاره وټاکي. دا شای ورته منفي شودل سوی وي او ورته ویل سوی وي چې دغه سم لار نه ده، په داسې حال کې چې افغانان هر وخت مشت په زنګ وهي، دوی وایي چې دوی په خوا هم مسلمانان او اوس هم دی او هر وخت به و اسلام او خپل دغه تګلاری ته چې دوی ځان ته غوړه کړی ده دغه تبجمن پاتوي. ستاسو په نظر آیا دغه مهمه ده چې طالبان و خپلو خلکو ته اما په هوای ورکړي، دوی ته وایي چې د افغانستان ټولنه دا ډول د خلک په شاري ژوند کې دغه ډول وي، خلک پوهنتون ته ځي، خلک درس ته ځي، مکتب ته ځي، او په شار او په کلي کې ژوند دا ډول کیږي چې هغوی بیا وپوهیږي چې په افغانستان کې یا په هر هیواد کې چې څوک یوازې په مدرسه کې ژوند نه وي کړی، بلکې د یو ټولنې برخه سي، او دوی هم وکولای سي چې په دغه ټولنې یو برخه سي.
تاسو پوهیږئ خورجانې، که چېرته یو څو کسه طالبان په غرونو کې، په دښتو کې او په لرو پرتو کلو کې پاتې شوي، د دوی مشران چې دي هغوی ډېر پوه خلک دي، هغه چې دا په ډېر متمدنه ځایونو کې او هغه ځایونو کې چې مثلا تعلیم پکې ډېر پیشرفت کړی، او هغه مملکتونه چې هغوی چې د تعلیم په واسطه باندې ډېرې زیربناوې جوړې کړي او اقتصاد مخکې تللی، دوی هلته پاتې شوي. امکان دې ولري ستا د خبرو په تایید باندې چې هغه طالبان چې مثلا هغوی ډېر لرې پاتې شوي دي، هغوی ته دوی کورسونه تا جوړ کړي، هغوی ته سیمینارونه دوی ورته ورکړي، هغه د چراولي هغوی سره تعلیم به وښي چې ساينس ټکنالوژي څه معنا ورکوي. که چېرته نوح علیه السلام کښتۍ نه و جوړه کړې، نن به کښتۍ د کومه کېدل؟ که چېرته مثلا همدغسې کوم دلته چې دا پخوا چې کوم واقعي شوي دي، هغه دې د اسلامي سیاست دی د دنیاوي سیاست سره یو ورسره تشریح کړي، همدغسې دوی ترې هغه څه وکړي چې مثلا تاسو څه ګورئ په زیاتره ځایونو کې چې مونږ ګورو، طالبان راځي د کمپیوټر کورسونه وایي، د انګلیسي کورسونه وایي، لیکن دلته دې دوی کوشش وکړي چې هغه څوک چې مثلا رښتیا هم چې طالب ده، طالب تو نوم په مفهوم باندې چې طالب مثلا په جمله کې څه ته وایي، طالب چې دا تعریف څه ده، طالب چې دا په هغه څه باندې مثلا چې دوی طالب دي ته وایي چې دی او خه علم حاصلون کوي، یو چاته خ یو څه تعلیم ورکون کې دی یو یو د شی مطلب مطلب حاصلون کې چې جامع تر روحانتیا راولي دوی دی چې دا ماغه طالبان دي چې کینه یو ته دی وای چې چنن کچې ته دنیا پیشرفت کړي دا نو د اسلامي درسونو سره ساينسي درسونه چې اوځي چې دنیا پیشرفت کوي تاسو ګوري په خو به چې منګه پو پو یو 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 هغه چې دا د جنیټیک علم چې تاسو وګورئ دا ولې پیشرفت کړي دا د اسلامي علم سره سره چې د جنیټیک علم وراثت علم پیشرفت وکړو چې نن موږ حاصلات ډیر شوي دي نن زمونږ چې د غنم زمونږ لوبیا زمونږ حبوبات زمونږ په وزګور په پخوا به یو خورماونه چې د 50 کالو کې کېدل په 40 کالو کې نن په 2 کالو کې خورما نیسي نو دغه ټول شیان چې دوی ته تشریح کی هغه څه چې ورته تشریح کی چې مثلا د دوی مغزونه په تور تیاری کې دي د دوی مغزونه سپین کې دوی مخزونو ته هغه سپین رڼا ورسې امکان دی ولري امکان دی ولري چې دغه مشکلات حل شي لیکن چې دوی مشر د فیصله وکي یو چا مشر چې فیصله وکي نو بیا د کشران نه څه ګيله پکار همیشه باید کوشش وکړو چې د وطن ته مرحمت راوړو ځکه دا وطن ډیر زوریدل کړیدل دا وطن ډیر چې د پپو جنگونو کې پپو دودونو کې پپو بمونو کې د دې وطن د خلکو ژوند تیر شوی دی نو موږ باید کوشش وکړو چې د وطن ته خوګواله راوړو د وطن ته مینه محبت راوړو د وطن ته ښه ژوند راوړو سعید د امارت د بیرغ لاندې موږ ټول ژوند کوو خو خبره دا ده چې باید هغه هم زمونږ یو څه غوښتنې ومني څه چې موږ منو یو څه باید هغه هم زمونږ غوښتنې ومني نو په دې باندې کېږي چې یو بل ته سره لاس ورکو کچې ته لس لاسونه لس کسان سره لاسونه ورکي شل کېږي او که یو میلیون لاسونه ورکي سره 2 میلیونه بیا کېږي نو په همدغه اساس باندې وطن جوړیږي نو دوی د زمونږ د جنکیو او زمونږ د محصلینو زمونږ د خویندو د دوی د غږ نه پورته کوي ځکه د دوی غږونه چې دي بیا به دا تر بل ځای پورې لاړ شي او د دوی هونه به بل ځای پورې لاړ شي او بیا د دوی د په واسطه به خدای نه خواسته خدای نه خواسته په دې وطن کې بل تحول راشي
ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه ستاسې نظر مو هم واخیست زرمینه دولتزی او اغلی ډیوه سادات څخه هم ډېره زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ له استاد څنګه مرڅ څخه هم مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې خبرې وکړې د دې خبرونه وخت پای تر سیږي او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
زړه وینا شو بزل پاتې او مکتب تزم فورا لا لا فورا لا لا فورا لا لا تختې دې را نکړه تختا تختې دې را نکړه تختا د عمر شو ما تختې دې را نکړه تختا د عمر شو ما سبق ویو کی جن زانے